آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای د هلمند په ولایت کې د داعش د ډلې یو بل مشر هم وژل شوی دی. جمهور رئیس اشرف غنی په ریاض کې د سعودي عربستان د باچا سره کتلی دی. خارجه وزیر جان کیری د خارجه وزیر جواد ظریف سره نن بیا ګوري او اروپایي اتحاد یې ویلي دی چې د روسیې سره د کرایم الحاق په رسمیت نه پیژني. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د پاکستان حکومت ویلي دی چې افغان مهاجر به په زور د پاکستان نه ونه باسي. د دې او نورو رپورټونو مخکې ز زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایي.
په هلمند کې پرون سهار د داعش د ډلې بل مشر هم وژل شو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې حافظ وایدی هم چې په هلمند کې د اسلامي دولت د ډلې د وژل شوي مشر پر ځای ناست و، د ملي اردو په عملیاتو کې ووژل شو. د اسلامي دولت یا داعش دغه مشر حافظ وایدی پرون سهار د هلمند د سنګین د ولسوالۍ د ملازوی په سیمه کې ووژل شو. د ملي دفاع وزارت خبر پاڼه وایي حافظ وایدی د داعش د پخوانی وژل شوي مشر ملا عبدالرؤف خادم وراره او د خپل کاکا د وژل کېدو وروسته د داعش د ډلې رهبري کوله. خبر پاڼه وایي چې د ده سره د دې ډلې نه غړي وژل شوي او شپږ تنه نورې ټپیان شوي دي. حافظ وایدی د ملا عبدالرؤف خادم نه وروسته د داعش د ډلې دویم مشر دی چې پرون په هلمند ولایت کې وژل شو. ملا عبدالرؤف سشکال د دلوی په شلمه نیټه د هلمند د کجکي په ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي قواوو په عملیاتو کې ووژل شو. د ملي وحدت د حکومت د اجرایه رئیس دویم مرستیال محمد محقق څه وخت مخکې ویلي وه چې د داعش ډله کوشش کوي چې په افغانستان کې د کونړ د غرونو نه د تاجکستان له لوري او همداشان د هلمند له لوري منځنۍ آسیا ته ځان ورسوي. د بل خبر له مخې د هلمند په ولایت کې ځانمرګ برید شوی دی. د هلمند د والي مرستیال محمد جان رسولیار د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې یو ځانمرګ برید کوونکي نن ماپښین خپل موټر بم په لشکرګاه کې د پولیسو د ماموریت د مخې وچوه. رسمي رپورټونه وایي چې څلور تنه په دې پیښه کې وژل شوي دي او پنځه کسه نور ټپیان دي چې ولسي خلک هم پکې شامل دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان جمهور رئیس سعودي عربستان ته سفر کړی دی او پرون په ریاض کې د سعودي د باچا سره خبرې کړې دي. اشرف غنی په دې دوه ورځني سفر کې چې د شنبه په ورځ پیل شوی دی، د عمرې د حج د مراسمو نه وروسته د سعودي عربستان د باچا سره د رسمي خبرو لپاره ریاض ته ولاړ. د دولتي اژانس د خبر له مخې د سعودي عربستان باچا سلمان د سعودي عربستان بن عبد د باچا عبدالعزیز سره په شاهي ماڼۍ کې ولیدل او هغه یې هرکلی وکړ. دغو دواړو مشرانو په دغو دوه اړخیزو اړیکو باندې په اسلامي نړۍ کې په تازه پیښو او نړیوالو مسلو خبرې کړې دي. د اژانس په وینا د جمهور رئیس اشرف غنی او باچا سلمان ترمنځ غونډه کې د سعودي عربستان د ریاض والي شاهزاده فیصل بن بندر بن عبدالعزیز او د دې هیواد یو زیات شمیر نورو لوړ رتبه چارواکو هم ګډون کړی و. همداشان د اشرف غنی سره په دې غونډه کې د اجرایوي رئیس اول مرستیال محمد خان، د جمهور رئیس امنیتي سلاکار محمد انیف حتمر، د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني او یو شمیر نور لوړ رتبه چارواکي ملګري و.
د افغانستان د بندنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وایي چې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو دپاره ځای ټاکل شوی او د افغانستان حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو دپاره مرکه چیان غوره کوي. ښاغلي کرزی وویل چې د سیمې او ګاونډیو سره د جګړې د پای ته رسولو او د دایمي حل د موندلو دپاره په خبرو کې یو څه پرمختګونه سوي دي او ژر به د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو مخامخ خبرې پیل شي. د افغانستان د باندنیو چارو د وزارت مرستیال وزیر حکمت کرزی د دوشنبه پورز د افغانستان د باندنیو چارو د وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز او د چین د نړیوال اړیکو د انسټیټیوټ لخوا په ګډه جوړ شوی یو سیمینار کې ویل چې د چین غوښتنې چې پاکستان واسوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې همکاري وکړي. حکمت کرزی ویل طالبان لشکر طیبه تحریک طالبان پاکستان ایم یو د جنوبی ترکمنستان اسلامی خوځښت او داعش هغه ډلې دي چې افغانستان او چین دواړو ته خطرونه پیښوي.
During the course of history, Afghanistan has always enjoyed very strong and friendly relations with China. Ladies and gentlemen, allow me to mention that in the past 13 years...
The Chin نړیوال اړیکو د انسټیټیوټ رئیس جی جی د افغانستان او د چین اردو اړیکو یادونه وکړه. بی ویل چې افغانستان ته د دې د پاره راغلی چې د افغانستان د سیاسي کارپوهانو سره د افغانستان په حالاتو خبرې وکړي او د چین حکومت ته راپور برابر کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. په پاکستان کې عیسویان نن د دوشنبه په ورځ د 9 کلن ماشوم په شمول د هغو 15 کسانو د وژنې ماتم کوي چې پرون په لاور کې د عیسویانو د کلیساګانو نه د باندې د 2 ځانمرګو برید کوونکو په حمله کې ووژل شول. نن په پاکستان کې د دغه وژل شوو کسانو جنازې کیږي او د عیسویانو ښوونځي تړلې دي. پرون په دغه حمله کې اویا تنه هغه وخت زخمی شول چې ټوپکوالا او پلاور کې یوهان آباد ته سیرمه چې اکثریت سعودین کې عیسویان دي دوه کلیساګانو ته د ننوتو هڅه وکړه او امنیتي قواو نه پریښودل. په همدغه وخت کې دوی بمونه وچول. یو سوال ګروپ چې د پاکستانی طالبانو ملګری ډله ده وایي چې د حمله دوی کړې ده. عیسویانو د پرون غونډې نن هم د لاور په شمول په څو ښارونو کې پلارو په څو کې مظاهرې وکړې. ویلي چې پولیسو د دوی حفاظت نه دی کړی.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د باندنیو چارو وزیر جواد ظریف چې د ایران د اټومي پروګرام د اوږدې مودې د جنجال د حل کوشش کوي نن د دوشنبه په ورځ په سویټزرلینډ کې غونډه کوي. کیری او ظریف د دواړو خواوو د ډیپلوماتانو او ماهرانو سره چې پرون یې بیا خبرې پیل کړې دي په مذاکراتو کې برخه اخلي. دوی د ټاکلي وخت له قراره قریب 2 اونۍ نور وخت لري چې دغې موافقې په باره کې نهایي فیصله وکړي چې ایران دا ضمانت وکړي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز پروګرام دی او په بدل کې به یې پر ایران باندې اقتصادي بندیزونه لیرې شي. کیری پرون په مرکو کې ویل نورې کومې ستونزې چې پاتې دي هغه دومره تخنیکي ستونزې نه دي بلکې زیاتره سیاسي ستونزې دي او په ایران پورې اړه لري چې دنیا ته دا ثبوت کړي چې اټومي پروګرام واقعا سوله ییز دی.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. اروپایي اتحادیې نن د دوشنبه په ورځ بیا ویلي دي چې د روسیې سره د کرایم الحاق چې تیر کال د خپل خاورې سره یو ځای کړی دی په رسمیت نه پیژني او د بشري حقوقو وضع اندېښمن کړی دی. د اروپایي اتحادیې د خارجي پالیسۍ رئیس نن یو بیان خپور کړی دی او دغه الحاق د بین المللي قانون نه سرغړونه بللې او ویلي دي چې اروپایي اتحادیه هم د غراز د سیمې د نظامي کېدلو له کبله اندېښمنه ده. بل پلو د اوکراین جمهور رئیس پترو پوروشنکو چې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو د بغاوت د ختمولو لپاره د غرب نه د نظامي مرستې د ترلاسه کولو هڅه کوي نن د دوشنبه په ورځ په برلین کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره کتلی. د دې غونډې نه مخکې تیره هفته د جرمني عالی رتبه ډیپلومات اوکراین ته د نظامي وسلو د ورکولو په حق له خبرداري ورکړو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د دوشنبه په ورځ د 2 ورځو لا درکې وروسته په عام محضر کې راښکاره سو. داسې اوازې خپرې شوي چې هغه ناروغه دی، مړ شوی دی او یا هم د کرملین دننه کودتا له امله د قدرت څخه راپرځول شوی دی. ښاغلی پوتین نن د دوشنبه په ورځ د قرغیزستان د ولسمشر المازبیګ اتمبایوف سره د دوو اړخیزو خبرو مخکې د سنت پیټرسبرګ په کانستانتین قصر کې خبریالانو ته ځان ورښکاره کړ. د قرغیزستان ولسمشر اتمبایوف ویل چې باید په پوتین پسې لږ اوازې خپرې سي. هغه خبریالانو ته ویل چې ښاغلی پوتین د کانستانتین په قصر کې وګرځوي، شاوخوا سیمې ورښکاره کړي او دا یې وښودله چې هغه نه یوازې پر پښو تګ کولی سي بلکې چابک هم ګرځېدلی سي.
د ژغورنې د 4 کارګرانو ویلي دي چې د جنوبي بحر الکاهل د وانچو ټاپو د پام په نوم طوفان دومره سخت وهلې ده چې هیڅ کله په دغه ملک کې دغه سي طوفان نه راغله او د ناروغیو د خپرېدو خطر ده. دغه طوفان چې سرعت په ساعت کې 300 کیلومتر تر رسیدو د شنبه په ورځ یو لړ واړه ټاپوګان ووهل، زیاته تباهي وکړه او د ناتای شو رپورټونو له قراره لسګونه کسان په کمره شوې دي. د وانچو جمهور رئیس بالډوین لونسل نن د شنبه په ورځ ویلي دي چې دا یو غټه بلا و چې په دې ملک راغله.
Region one, obviously medical water and sanitation and food, but the food
دا یو افات دی چې د وانچو په جمهوریت راغلی دی او د حکومت او وانچو د خلکو یو بربادي ده. څومره آبادی چې شوی وي هغه د یوې مخې دغه طوفان وړي دي. د دې معنی دا ده چې موږ به هر څه بیرته له سره ودانو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د دې ملک جمهور رئیس بالډوین لونسل د جاپان د کانفرنس تر څنګه یو بل سره کتلی دي. د بانکیمون له قوله ویل شوی دي چې د دې چې دغه جمهوریت د دې طوفان علاوه د اقلیم د بدلون له کبله هم د منفي تاثیراتو لاندې وو. او پرون سلګونو زرو برازیلیانو د ملک په خواوشا کې د خارونو لارو کوسو په هرځي کې مظاهره کړې دي، ویلي چې جمهور رئیس دلما روسوف دی چې په حکومت کې اداري فساد موجود دی د قدرت نه لاس واخلي. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه مشرقي اوس مخکې لدی چې د خبری رپورټونو تفصیل وورو رازو د سپورتي خبرونو تفصیل ته متولا به څه په خبرو سره راغلې دي نو بیان به خپل وکړي. څنګه
د وژنې د سپورت مهم خبر هم دا ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې په لومړي ځل د ګډون نه پاس بیرته کابل ته ستون شوې ده. او کمال دا شوې ده چې ډېر مینوالي ورغلي دي هر کلی ته سره د ګولونو د ګړډې او د ډولونو اترونه ورته کړی دي او شاباشي ورکړي دي غاړي ورکړي دي حتی چې دوی فقط یو لوبه ګټلې ده په دې شپږو لوبو کې. خدای ورته ثابته کړې ده چې تاسو هر قسم لوبه کړې ده. خدای هم غټ افتخار دی چې افغانستان په لومړي ځل باندې په دومره غټ نړیوالو مسابقو کې برخه اخلي. بیا افغانستان یو شناخت جوړیږي چې دوی په لسو کلو په لاله نه بوده کې نور ټیمونه
چې
پیشرفته پرمختګ کړی دي. نور ټیمونه چې دومره کلونه کلونه کرکټ کوي هغه اوس په نړۍ ته نه دي چې بدل جام کې برخه واخلي. بیا د دې ټیمونه چې واړه ټیمونه تللی دي یو لوبه هم نه غټلې. امارات لاړو لوبه وکړې ونه غټه. سکاټلند هم لاړو لوبه ونه غټله. سکاټلند دریم ځل چې تللی دي نور ټیمونه څو څو ځله تللی دي لوبه نه دي غټلې.
دې خو یو غټله
افغانستان پکې یو غټله. څه مشکلات چې په هغه باندې هم خبرې وشوې. د کرکټ کپتان نبی ساحل ویل چې موږ په توپوهنه کې بیټنګ کې مشکلات درلودو هغه موږ رافو کوم ته اول ځل چې استرالیا غونډې غټو میدانونو کې ډېر تیز زمو کې لوبه فرصت برابر شو ونه شو. خو موږ دا ثابت کړو چې موږ کولی شو چې بیا بیا راشو نور تجربه ترلاسه کړو. نو د کرکټ نړیوال جام د افغانستان لپاره خو خلاص شو. د سوالس ټیمونه اته ټیمونه بل پړاو ته لاړل. شپږ ټیمونه کورونا ته لاړل چا کې اول درجه ټیم انګلستان هم شامل دی هم ناکام شو. مخکې لاندې زموابه هم مخکې لاندې اوس سبانه د دوی بل پړاو شروع کیږي د کوارټر فائنل ورته وي چې د دې کې به اته ټیمونه یو بل سره مخامخ کیږي. یو یو ټیم د یو بل سره لوبه کوي. هر یو چې ګټي اب مخ کیږي هر یو چې بیلی اب هم کوټه
چې سو فائنل ته ورسیږي.
سیمه فائنل لګنه پسته سلو ټیمونه باقي کیږي. بیا سلو ټیمونه دوه ټیمونه فائنل ته ځي. اوس به سبانه شروع کیږي سریلانکا او د جنوبي افریقا د هند او د بنگلاديش د نیوزیلند او ورسره د ویسټ انډیز د استرالیا او د پاکستان او د هند او د بنگلاديش لوبې. نو د دې کې قوی ټیمونه چې دي هغه خلکو په نظر کې هند دی نیوزیلند دی استرالیا دی ورسره جنوبي افریقا دی او ورسره سریلانکا دی.
نو کوم یو پاتې شو چې نه دی
او خلک د فکر کوي چې پاکستان دومره تکړه نه دی چې هغه د استرالیا نه وګټي. بنگلاديش دومره تکړه نه دی چې هغه د هند نه وګټي. ویسټ انډیز دومره تکړه نه دی چې نیوزیلند نه وګټي.
مقایسه ده
خو کله کله کرکټ کې دوی ته اپسیټ وای چې ته فکر کوي چې دا تکړه دی دا کمزور دی. کله کله تکړه پدې شو کمزورې مخکې لړ شي. نو ګورو چې دغه اوس چې کم سلوټي مونږ خلک یادې چې ابا بل پاړو ته زی نیوزیلند استرالیا سریلانکا او هند. نو که دینه مختلف شو نو پوه شو چې کرکټ کې تغیرات او بدلون نه راتلی شي.
ګورو به رپورټونه به ورکوي. له خیره.
د خیره سر
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو ریدونکو د امریکا د بارانی او چارو وزیر جان کیری د ایران د خارجه وزیر جواد ظریف سره د مارچ د میاشتې د یو دیرشم نیټې یعنی د وروستي مولت نه مخکې د هڅه کوي چې اختلافات کم کی او یو سیاسي موافقه ته ورسیږي. نن د دوشنبه په ورځ دوی د سویس په لوزان کې یو بل سره خبرې اترې پیل کړې دي. نور تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د امریکا او ایران د بهرنۍ او چارو وزیرانو ترمنځ لیدنه کې د امریکا د انرژي وزیر هرنس مونیز او د ایران د اتمي ادارې مشر علي اکبر صالحي هم برخه اخیسته و. کاغلی کری ایران د تواڅو چې داسې ژمنه وکړي چې د نړۍ شپږو قدرتونو ته اجازه ورکړي چې یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي څو د ایران د اتمي پروګرام د مخنیوي په بدل کې اقتصادي بندیزونه لری کړای شي. خو کاغلی کری سویس ته سفر مخکې د سی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د ایران سره د اتمي موافقه په لار کې د تخنیکی خندونو په پرتله سیاسي خندونه ډیر دي.
موږ دوه کله کې چې په دې برخه کې خبرې اترې کوو. ایران وایي چې اټومي پروګرام د سولې ایزو مقاصد لپاره دی. که چیرې سولې ایز وي نو راځي چې یو موافقه لاسلیک کړو او زما هیله دا ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به دا خبره ممکن شي.
په ژنیو کې د ایران سره د دغه ایواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې یو ونې وروسته لاغنه بیرته پیلېږي چې د امریکا د کانګرس و څلوېښتو جمهوري غوښتونکو سناتورانو د ایران مشرانو ته یو لیک استولی وو او پکې ایران ته خبرداری ورکړی چې د ولسمشر اوباما د حکومت سره موافقه کیدی شي د امریکا د کانګرس یا راتلونکي ولسمشر لخوا بیرته لغوه شي. خو د دغه لیک لیکوال جمهوري غوښتونکو سناتور ټام کارټن وایي چې هغه پښیمانه نه دی چې دا لیک لیکلی او ایران ته یې استولی دی.
زموږ د اساسي قانون له مخې په داسې حال کې چې زموږ ولسمشر د نورو هیوادونو سره د موافقو په برخه کې مذاکرات کوي او لاسلیک کوي باید کانګرس یې منظور کړي تر څو د اوږدې مودې لپاره مریول اجرایوي. په کار ده چې د ایران مشران دغه مسله په لوړ اواز او واضحو الفاظو واوري. زه درته ویلی شم چې هغوی ته په ژنیو کې دغه پیغام نه ورکول کیږي.
سناتور کارټن د شمالي کوریا سره مذاکراتو ته اشاره وکړه چې ناکام شول او دغه په وینا هغه مذاکرات ونه شو کړای چې پیونګ یانګ د اتمي وسلو د جوړولو نه منع کړي. هغه ویل چې د ایران په برخه کې هم باید دغه تیروتنه تکرار نشي. کاغلی کری د سناتور کارټن لیک غلط او ناسنجیده وباله او زیاته کړه چې دا لیک یو داسې سناتور لیکلی چې په سنا کې دوه میاشتې لاسمې نه دي تیرې شوي.
زه تر اوسه پورې نه پوهیږم. کله چې زه د بهرنیو چارو وزیر ظریف سره ووینم نو په اغیز به یې پوه شم. خو په یوه شي چې زه ښه پوهیږم هغه دا دی چې دا لیک په قصد لیکل شوی دی چې په مستقیمه توګه په روانو مذاکراتو کې مداخله وشي.
د امریکا د کانګرس د استازو په مجلس او سنا کې سناتوران وایي چې پر ایران باندې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې کلک بندیزونه ولګول شي او سناتورانو د ایران سره په موافقې باندې هم د کانګرس د رای ګیرۍ غوښتنه کړې ده. خو سپین ماڼۍ د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو جرګګۍ له رئیس څخه غوښتي چې د څو میاشتو دپاره دې پر ایران باندې د دغه هیواد د اتومي پروګرام په خاطر د بندیزونو رایګیری وځنډول شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادۍ رادیو اعلان مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورید. درنو اوریدونکو پوره یو کال شو چې کرایمیا د روسیې د فدراسیون سره یو ځای شوې ده. د کرایمیا اوسیدونکو کوشش کوي چې نو قوانینو سره بلدیت پیدا کړي خو د روسیې مخالف ډلې لا تر اوسه پورې په خپل پخوانی دریز باندې ټینګار کوي. د سواسو پور خلک د روسیې سره د یو ځای کېدو په حق له متفاوت نظرونه لري خو زیاتره خلک شکایت کوي چې یو کال تیر شو خو دوی لا هم بیکاره دي.
د سواستاپول خلک د روسیې سره د یو ځای کېدو په اړه متفاوت نظرونه لري. ډیر خلک لدی سر ټکوي چې دولس میاشتې وروسته هم دوی ستونزې لري لکه بیکاری.
مثبت ټکی دا دی چې جګړه نشته، خل مرینه هوا ده، خلک خاندي. خو که د ښار ستونزو ته وګورو نو ډېرې زیاتې دي. د بېلګې په ډول د کوچنیو کاروبارونو اکثره مالکان د کار لایسنس نشي اخیستلی او په حقیقت کې بېروزګاره دي.
د سواستاپول اوسیدونکی متقاعد ولادمیر کوندراشوف وایي د خلکو دپاره د روسیې له بیوروکراسي سره بلدېدل ستونزمن کار دی.
ډېرې مسالې واضح نه دي. خلک دې تیار نه دي چې نوي سیستم ته واوړي او په یوه ورځ کې د روسیې قوانینو لاندې ژوند وکړي. په ډېرو شیانو نه پوهېږي. له سیستم څخه بل سیستم ته دغه انتقالي دوره باید اوږده شي.
د امریکا او اروپایي ټولنې د بندیزونو له امله د خوراکي توکو بیا لوړه ده او دینی روزمره اړین شیان په بازار کې کم دي. د دې ترڅنګ اوکراین د هغو اوبو مخ اړولې دي چې کریمیا ته براتلی او د دې ځای کرنیز صنعت ته ستونزې پیدا شوې دي. د کارنیګی د بنیاد د مسکو د دفتر رئیس دیمتری ترینن وایي اروپایي بندیزونو د عادي خلکو ژوند ستونزمن کړی او د ولادمیر پوتین داخلي سیاسي ملاتړ غښتلی شوی دی.
پوتین په کیف کې د مظاهرو له امله حیران شو، خو یانوکوویچ او اروپایان تر سخت فشار لاندې وو چې ژر اقدام وکړي او پوتین هغه څه وکړل چې مونږ او تاسو ولیدل.
د روسیې سره د یو ځای کېدو مخالفان وایي دوی هم په قرار ناست نه دي او د خپلواکۍ جګړې ته ادامه ورکوي. د ایرو میدان د ډلې منتظم انډری شکون وایي د روسیې فدراسیون ته به هیڅکله سر ټیټ نه کړي.
که هر څه وشي د اوکراین ملاتړي ځواکونه چې په کریمیا کې دي هغه به هیڅکله د روسیې د فدراسیون د پروپاګاند تر تاثیر لاندې رانشي. که هر څه وشي دوی به لیوې او یا بلې لارې معلومات پیدا کوي او د اوکراین او د اروپا ملاتړ به کوي.
روسیې تیر کال په ډیر بیړني ډول دغه ستراتیژیکه سیمه له هغه وروسته په فدراسیون کې ور شامل کړه چې د دوی لخوا په یو جوړه شوې ټول پښتنه کې اکثریت خلکو د اوکراین څخه بیلتون او د روسیې سره د یو ځای کېدلو پریکړه وکړه. اوکراین او لویدیز هغه راګیری ونه منله چې په کرایمیا کې د روسیې ټوپکونو تر سوري لاندې شوی وه. په ټول پښتنه کې نه د اعتبار وړ نړیوال ناظرین وو او نه رای ورکوونکو ته د اوکراین سره د یو ځای پاتې کېدو انتخاب ورکړل شوی وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پاکستان حکومت ویلي دی چې افغان مهاجر به په زور د پاکستان نه ونه باسي. په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د مهاجرو د چارو مسؤل مصری خان مومن سره مرکه لرو.
مومن صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان حکومت دغه خبره ورستیو کې اعلان کړی و چې د افغان مهاجر چې په پاکستان کې کم دی هغه په زور نه وباسل کیږي، نو دغه کومه موافقه ده او که موافقه د چا چا ترمنځ شوې ده، د حکومتونو ترمنځ شوې ده او که نه، دا د پاکستان حکومت یوازې په خپل سر اعلان کړی دی؟
نه، دا د درې جانبه غونډه کې د پاکستان د حکومت، د افغانستان د حکومت او د انیشار ترمنځ شوی.
دا افغان مهاجر په واقع خوندشي او څنګه چې مخ کې هم موږ د ډول خبري اوریدلې دي او دا موقتی ډول باندې د افغان مهاجر لپاره سمره غټوره پریکړه ده.
زمو خو تلاش ده چې دا غټوره ثابت شي او زم دي هدف لپاره د حل زلم شوې دي چې د مهاجرو کوم مشکلات چې دي دا حل شي او مهاجرین چې خپل وطن ته ستنېږي نو په داوطلبانه توګه ستانه شي، جبرن څوک مجبور نه کی. کوشش به دی چې مشکل را نشي او امید دی چې آینده ښه وي. موږ په گذشته باندې ډېر فکر نه کوو، آینده ته به وګورو. امیدوار یو چې دغه نوي معاهدو ته ټول جوانب وفادار پاتې شي او د مهاجرو دپاره کوم نوی ستونزې او مشکلات را مخې ته نشي.
دا خو موقتی یو حل دی او افغان مهاجر چې کوم په پاکستان حکومت بیا بیا دا ویلو چې کوم اسناد نه لري هغه به بیرته لیږي، نو د افغانستان حکومت دغه کم چې اسناد نه لرونکي مهاجر دي د اغوی لپاره کوم په وسنی حالاتو کې سب وړاندیزونه کړی دي؟
بله، په دې درې جانبه غونډه کې دا وړاندیز هم وشو چې هغه مهاجرین چې راجستر نه دي او په غیر قانوني توګه دلته اوسېږي باید قانوني شي او هغوی ته قانوني اسناد ورکړل شي، راجستر شي. دا فیصله وشوه چې په راتلونکي درې میاشتو کې به دا عملي شي او څوک به په دې نوم باندې چې ته غیر راجستر مهاجر یې او یا غیر قانوني دلته اوسېږي څوک به نه ځورول کېږي. نو وګورو چې راتلونکي کې به څومره مفیده واقع شي، خو امید دی چې مشکلات به را کم شي او یا به حل شي.
ستاسو په خپل باندې د افغان مهاجرو سره په دې حق له کومه خبري شوې دي اغه یې سوې بیا هم اغه سره د غیر خو اندېخنه خو به موجوده وي او کې دې شي چې وسو ما غوي کې ځینې کسانې چې اغه بیرته رواني
بلې مونږ کله چې حیات افغاني حیات چې د جناب وزیر صاحب په مشرۍ راغی پاکستان ته نو اولی ماجرین غون کړ تقریبا د ماجرین 200 خوښه کې نمائندگان غون شو او دا غوی نه نظریات واخست دا غوی مشکلات او اوریده او به دا غوی د مشکلات او په بنیادی دلته د پاکستاني لوري سره موضوعات مطرح کړه او بل اخره مائده وسره وکړه چې دغه پرابلمونه دغه مشکلات د مهاجرینو باید ختم شي او یا را کم شي
مننه مصر خان مومن صاحب تاسو ته وخت نه
ترلا دستور راوډ مخبر ویني دزړل
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ووري. په هلمند کې پرون سهار د داعش د ډلې یو بل مشر هم وژل شوی دی. پر پلاو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي دی چې حافظ واحدي چې په هلمند کې د اسلامي دولت د ډلې د وژل شوی مشر په ځای ناستو د ملي اردو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د اسلامي دولت یا داعش دغه مشر حافظ واحدي پرون سهار د هلمند د سنگین د ولسوالۍ د ملازمو په سیمه کې وژل شوی. د هلمند والی مرسیال محمد جان رسولیار د امریکا غټ ویلی دی چې یو ځانمرګنن مسخین خپل موټر بم په لشکړه کې د پولیسو د ماموریت مخه ته چولې دي. د افغانستان جمهور رئیس سعودي عربستان ته تللی دی په ریاض کې د باچا سره کتلې دي. اشرف غنی په دې دوه ورځېنی سفر کې چې د شنبه په ورځ پیل کړی دی د عمرې د حج د مراسمونو وروسته د سعودي عربستان د باچا سره د رسمي خبرو لپاره پرون ریاض ته ولاړ او هلته د سعودي باچا او د سعودي د نورو مقاماتو سره وکتل. د افغانستان د بارني او چارو د وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی وایي چې د وسلوالو مخالفانو سره د خبرو لپاره ځای ټاکل شوی دی او د افغانستان حکومت د وسلوالو مخالفانو سره د خبرو لپاره مرکچیان غوره کوي. په پاکستان کې ایساویان نن د دوشنبه په ورځ د یو نه کلن ماشوم په شمول د هغو 15 کسانو د وژنې ماتم کوي چې پرون په لاور کې د ایساویانو د کلیساګانو نه د باندې د دوه ځانمرګو بریک کوونکو په حمله کې وژل شوی دی. او د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې د ایران د اټومي پروګرام د اوږدې مودې د جنجال د حل کوشش کوي نن د دوشنبه په ورځ په سویزرلند کې غونډه کوي. دا آشنا رادیو درونو درنو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو واوریدل د افغانستان د بارنیو چارو د وزارت سیاسي مین حکمت خلیل کرزی وایي چې د وسوالو مخالفانو سره د خبرو دپاره ځای ټاکل شوی او افغان حکومت د وسوالو مخالفانو سره د خبرو دپاره مرکچیان غوره کوي. د خبرو اترو یا گفتشونو په پروګرام کې په همدې موضوع غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. قربان نو شه باشنه او حفیظ آصفی دی. لږ وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.